دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زم زرانه یوسفی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ د سپتمبر د ولسمې د بریډونو د 22مې کالیزې لپاره رسیدو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګ وکړه. خدای هم وویل دوی دا بهر په بشپړ ډول ارزوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د ولسمشر بایدن فکر ستونزمنه خو مهمه وګڼله. ویل هغه په دې فیصله سره د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیر شپه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ادګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکو لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ کله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان فرانک مککینزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت په غاړه لاره ویلي چې له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه ډېره پښیمانی لري. مکینزی له فاکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تاریخ بل افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه په هماغه سره باندې چې مونږ وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي. دغه تقاوت شوی جنرال د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر وو. هغه په دې مرکه کې وویل چې یو پیمانی د ځواکونو د وتلو د اساسي پریکړې په اړه ده چې زما په نظر غلطه وه. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستان د حکومت د استازو پرونی خبرو کومه پایله نه درلوده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری لخوا رسنیو ته تلګل شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه و نشو. لامدې عمله دروازه پر شپږم ورځ هم تړلې پاتې شوه. د سپتمبر په شپږم په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یو پوسټه جوړوله. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي نن د پېښور پر ورسک روډ په بمی چاودنه کې د سرحدي ځواکونو اف سي یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن د سپتمبر په 11مه مشال راډیو ته وویل چې د 11 بجو په 14 کې وطن نور سرتیری او همدارنګ درې تنه عام وګړي ته پیان شوی دي. د چارواکو په خبره جوړ شوی کسان د پېښور سی ام ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی منلای دی. خبرونو ته ادامه ورکوو. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې شپږ تنه افغانان د نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د سپتمبر پر 10مه د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د مشال څنګه ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبد الله او پښین کې نیول شوی دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یو لس کیلو چرس، 2 کیلو افیدین او 14 کیلو ایس نیول شوی دي. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د اسرائیل د استخباراتو ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د مزایلو د ورکولو هڅې شنډې کړای شوی دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ټایمز اپ اسرائیل راپور سره سم د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې دا توضیحات ورنکړل چې د میزایلو ورکولو دغه هڅې څنګه او د چا لخوا ټکنۍ شوې. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي داسې احساس کوي چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې شي. روسیې د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مسا کړي. احمد الله چیوال، شنا رادیو، واشنگتن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې لګنګونې څخه پر وډاک مارکیټ باندې په بریټ کې لکتر لګه 15 دشتنه وجل شوې دي. د بيپول ډاکټران یا ام اس اف واي چې په دغه بریټ کې تر سپیتو تنو ډیر نور کسان ته پیښوي هم دي. د خرطوم د سویل ځای اوسیدونکو رسنوي ته ویلي دي چې یو پوځیل وته کې د یک شنبه په ورځ د کورو په نوم پر دغه مارکیټ باندې بم غورځولای دی. په سودان کې روان کال د اپریل میاشتې راهیسې د پاوز او چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشې ترمنځ جګړه روانه ده. او د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې لګړون څخه وروسته د بنگلاديش پلازمېنې ډاکې ته ورسید. د ماکرون هرکلی ته د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینه هوایی ډګر ته ورغلی و. د جرمنی د خبری آژانس راپور د مخې ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش لومړی وزیر به نن د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا و چې موږ د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیرو دوه کلونو کې دغه وزارت ته حساس سره سره لا هم افغانستان کې د میاندو ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د نورو هیوادونو پرتل لوړ ده. دغه وزارت سرپرست ډاکټر قلندر آباد وایي چې د روغتیا په سکتور کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د شمیر د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. د غروتونو په داسې حال کې فعالیت پیل کړي چې افغانستان نړیوالې مرستې کمی شوې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد وایي چې په پروګرام باندې کار کوي چې له مخې به په ټول افغانستان کې روغتیا مرستې اړو کسانو ته روغتیا خدمتونه وړاندې شي. ډاکټر عباد یک شنبه په ورځ کابل کې د بایات بنیاد په مالی ملاتړ د مور او ماشوم د درملنې د روغتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په هغه هیوادو کې شامل دی چې په کې د زیږیدنې پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه خورا لوړه ده. خو هغه ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو په مړینه کې د پام وړ کموالی
په 2021 کال کې دغه کچه او شپږسوه ماشومانو مړینه په یو لکو کسانو کې و. په 2022 کال کې دغه 1500 یا 1555 په اندازه باندې د مړینه تقریبا یو اندازه راښکته شوله. خو الحمدلله سږ کال د موږ د مسلسلو کوششونو او په افغانستان کې په ټولو ولایتو او بیا په ولسوالیو کې د مور او د ماشوم په نوم باندې د کلینیکونو او د خدماتو په وړاندې کولو باندې او دوی ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو باندې او په بر وخت رسیدګي باندې تر څو چې هغه د میندو او د ماشوم د امراضو هغه واټن او فاصله چې کمه شي سره او ډاکټر هم رسیدګي ورته وکوي او لسم رسیدګي ورته وکوي. الحمدلله د دې په نتیجه کې نن دا کچه 2155
راکته شوی ده. د روغتیا وزارت سرپرست سید او خدای چې قبل کې د بایات د بنیاد لوخا پاسي وسایل او سنبال روختل به هم د ماشومان او میندو د بریدي د کچې په کمیدو کې مرسته وکړي. د غونډې ته د بایات د بنیاد رئیس احسان الله بایات ویل چې تر اوسه دغه بنیاد لوخا په افغانستان کې جوړ شو روختلونو او کلینیکونو کې تر 3 میلیونو پورې میندو او ماشومانو درملنه شوې ده.
بنیاد بایات امیدوار است که وزارت صحت آمد او قسمت تدارک پرسنل مسلکی مورد نیاز و سایر ضروریات ضرورت فعالیت نرمال شفاخانه توجه جدی داشته خدمات را به مادران و نوزادان نیازمند ارزن نمایند که به استانداردهای منطقه و جهان سازگار باشد.
حق ویل چې باید بنیاد ما په دې برخه کې نړیوال موسسو څخه د مرستو پر راټولولو کې د دغه روغتون د فعالیت د دوام لپاره هڅې وکړي. د مور او ماشوم د درملنې دغه روغتون په کابل کې د اجراګاجي د ماشومانو د روغتون ترڅنګ د نږدې 300 میلیون افغانۍ په لګښت په څلور پوړونو کې جوړ شوی دی. د غونډې سره طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مالی برسل مولوی عبدالسلام حنفي په خپل وینا کې د باید بنیاد څخه د دغه روغتون د جوړولو لامل مننه وکړه او په بهر کې مشو افغانانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د روغتیا په اړه د سټرکچرونو په بدلولو کې برخه واخلي. د میندو او ماشومانو د درملنې د روغتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روغتیا د سکتور په ګډون افغانانو سره د مرستو د کمیدو په اړه خبرداری ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې بشري بحران چې د اوږدې جګړې او بلې ثباتۍ ترڅنګ وشکالۍ او طبي ناورینونو له امله لا پراخه شوی، روغتیایي مرستو او خوړو ته د خلکو لاسرسی ډېر کم کړی چې په دغه هیواد کې د سخت خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د خپرېدو خطر ډېر زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان کې په روان 2023 کال کې د اګست میاشت کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا 3.4 میلیون کسانو ته لوړه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اړتیا د 2023 کال د اګست په میاشت کې 3.4 میلیون کسانو ته رسیدله. د روغتیا نړیوال سازمان د بودیجې د کمبود د منفي اغېزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې دا سازمان په روان 2023 ویشتم کال کې د روغتیاي اساسي مرستو د دوام لپاره 150 میلیون ډالر ترتیا لري. د بلی شو ویلي چې د بودیجې د چمتو کېدو په صورت کې به 80 میلیون افغانان روغتیاي اساسي خدماتو او د ژوند ژغورنې روغتیاي مرستو ته لاسرسي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د پلان وو چا ویلي چې د مرستو د کمیدو وروسته افغانستان کې 212 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي. همداشان د سر سلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د اګست په 18مه د دې شو په شاوخوا کې د روغتونونو مسؤلیت طالبان حکومت ته سپارلی چې د 2020 کال راوروسته ورته دغې ادارې د ډاکټرانو په ګډون د کارکوونکو معاشونه او د روغتونونو د فعالیت ورځیني مصارف برابرول.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دو ویش کاله مخکې په سپتمبر 11مه په نړیوال تجارتي مرکز پینټاګان او پنسلوانیا کې تختول شوې الوتکې وجنګول شوې او نږدې 3000 خلک وجل. دلته به د اطفائیې دی او مامور او د هغه د وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش خبرګون واوري.
موږ د هوټل په تمځای کې وو
او بیا بیرون ته وتلې.
نه هلته هیڅ دروازه نه و پاتې. یو لوی کندر و خو موږ پر ځای پاتې شولو ځکه چې زموږ یو مامور هلته بند پاتې وو. موږ له هغه ځای ونه وتلو. موږ غوښتل هغه راوباسو. هغه ژوندی و او په همدې وخت کې ودانۍ بیا راونړېدله. موږ یې بیا پر کل پیل کړ.
نن دوشنبه د نیویارک مرکزی ښار کې د سپتمبر 11مې په یادګاری څلی کې خاص مراسم دي. دلته د برید وروسته هر کال خلک راغونډیږي او پر دې نړیوال تجارتي مرکز باندې د دواړو بریدونو چې په 1993 او 2001 کلونو کې ترسره شوی د وژل شوو نمونه اخلي.
نن موږ د یوې ملي غمیزې سره مخ یو. دوه لوټګي پر نړیوال سوداګریز مرکز وجنګول شوې. ظاهرا زموږ د هیواد پر ضد یو ترهګریز برید دی. ما د خپل مرستیال د نیویارک والی او د فدرال پولیسو د مشر سره خبرې وکړې او امر مې وکړ چې ټولې حکومتي منابع چمتو کړي او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مرسته وکړي او هر اړخیزې څېړنې پیل کړي تر څو هغه کسان پیدا او مجازات کړي چې دا عمل یې کړی. زموږ د هیواد پر ضد ترهګري نشي کامیابېدلی او اوس زموږ سره په دې غم کې شریک شي او یوه شیبه خاموشي اختیار کړي. خدای دې پر قربانیانو، د هغوی پر کورنیو او امریکا ورحمېږي.
نن دو ویشت کال وروسته د سهار پر 8 بجو او 45 دقیقو په ټول خار کې د خواخوږی وړاندې کولو همداسي و چوپتیا بیا اختیار شو. دا هغه شیبه ده چې د امریکن هوایی شرکت یو لسم نمبر پرواز الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز په شمالي برج و جنګول شو. دویمه چوپتیا په 9 بجو او 10 دقیقو وشو. دا هغه شیبه ده چې د یونایټیډ هوایی شرکت 115 نمبر پرواز الوتکه پر جنوبی برج وجنګول شو. د غم شریکي نور شیبه هم نن پر 9 بجو او 10 دقیقو وشو. دا هغه شیبه و چې د امریکن هوایی شرکت 110 نمبر پرواز یو الوتکه پر پینټاګان وجنګول شو. د سهار په 9 بجو او 55 دقیقو د نړیوال سوداګریز مرکز جنوبی برج ونړید. په 10 بجو او 3 دقیقو د یونایټیډ هوایی شرکت 93 نمبر پرواز د پنسلوانیا ایالت د شانکسول ښار په یو میدان کې نسکور شو او د سهار پر 10 بجو او 28 دقیقو د نړیوال سوداګریز مرکز شمالي برج ونړید.
نن سهار د نامعلوم دارن لخوا په خپل پر ازادۍ بریدو شو. د ازادۍ دفاع به وشي.
اوسامه بن لادن او القاعده د دغه انتحاري بریدونو مسولیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شوه.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
روسه له هغه چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د نیویارک په سوداګریز مرکز او د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په ودانۍ تختول شو الوتکو په وسیله بریدونه وشول. ولسمشر بوش القاعده ډله او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن تورن کړل. امریکا د هغه وخت له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بن لادن امریکا ته وروسپاري، خو طالبانو د امریکا غوښتنه رد کړه. امریکا د القاعده او تروریزم د ځپلو په موخه په افغانستان برید وکړو. شنونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې د میشتو ترګرو ډلو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی دی.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت له بشپړېدو وروسته هم د نړیوال امنیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. اټکل دا دی چې اوس مهال د سپتمبر د بریدونو د مهال په پرتله په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر زیات او د نړۍ امنیت له پخوا ډېر پیچلی شوی.
د سپتمبر 11 می وړاندې په افغانستان کې د القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک د یو غور جهادي ډلې او پاکستانی جهادي ډلو په ګډون نیم درجن ترهګر ډلې موجوده وي. اوس د القاعده د هند د لوی وچ لپاره د القاعده تحریک طالبان پاکستان نورو پاکستانی ډلو د انصار الله د یو غور او د ترټولو د اندېښنې وړ د داعش خراسان په ګډون په افغانستان کې یو درجن ترهګر ګروپونه موجود دي.
د دې سره سره چې اوس القاعده په افغانستان کې د یو مخکخ ترهګر ګروپ په نوم نه یادېږي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د القاعده او داعش په ګډون د 22 ترهګرو ګروپونو د موجودیت په اړه وخت په وخت اندېښنې ښودلې. او طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ګروپونو موجودیت یو مخ ردوي.
زی په بشپړه توګه دا ادعا چې په افغانستان کې ترهګر دی ردوم. هلته هیڅوک هم نشته. امریکا هم په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. داعش خراسان چې د اشغال پر مهال په افغانستان کې موجود و، ځینې هیوادونو په دغه اړه راپور هم ورکړی و. موږ د هغوی د له منځه وړلو هڅه کوو. موږ له دوی سره جنګیږو. موږ به هرگز اجازه ورنکړو چې زموږ هیواد زموږ خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول شي.
شنون که بیا طالبان د ځینو ترهګرو ګروپونو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا همکار ګڼي، خو د داعش پر وړاندې د طالبانو مبارزه اغیزمنه نه بولي.
زما په اند دا دنده افغان طالبان په سپارل کېږي چې دوی ورسره معامله وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپله ښه پوهېږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید ووایو چې د داعش پر وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو سره سره امریکا لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ساری. شنون کې وایي چې د از ظواهری وژل د امریکا لخوا د افغانستان د څار اغیزمنتوب په ګوته کوي.
د امریکا استخباراتي معلوماتو راټولول هغومره موثر نه دي چې څومره پخوا وو. په افغانستان کې د از ظواهری وژل خي چې امریکا په افغانستان کې د معلوماتو راټولولو یو څه او کېدلی شي کافي وړتیا ولري. دا معلومات دومره دي چې امریکا یقینا هغه خلک چې غواړي لمنځه یوسي ومومي او د هغوی په وړاندې اقدام وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت وروسته هم د نړیوال امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنې پر ځای دي.
زبل وایم په ټوله کې نړۍ د پخوا په څیر خوندي نه ده. مونږ امریکا، ختیځ اروپا او نورو ځایونو ته د ځینو ترهګرو ګروپونو د راتلو مخه نیولې. دا بشپړ نه ده. خود دغه ډول ترهګرو پر وړاندې مونږ تر دې غوره امنیتي تدابیر نیولای شو.
په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر له بریدونو وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې د ترهګرو ګروپونو شمیر زیات شو، بلکې په نړیواله کچه د داعش په څیر خونړۍ ډلې چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې خاخی لري هم رامنځته شوې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونې ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په پا پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر مولا عبدالسلام زیف وایي د سپتمبر د 18 تر بریدونو وروسته امریکا ته د اسامه بن لادن د نسپارلو پریکړه اشتباه نه و، بلکې طالبان اوس هم په عام هغې پریکړې باندې ولاړ دي. خو هغه د ټیرریزم سره په نړیواله جګړه کې د پاکستان رول دو مخې وبلو او وی ویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي شته خو ټیرریسټي فعالیت نه لري. په موکړې د هغه سره پوره امریکې ته
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. اصلا د سپتمبر د پیښې مخکې مذاکرات شوي وو. مذاکرات په دې مو چې امریکا دعوا درلوده په نیروبی کې، دارالسلام کې او په یمن کې د کول په کشتی باندې دوی د اسامه لاس لاره. په دې اړه موږ هر وخت د دوی څخه توضیحات غوښتي وو. موږ هغوی ته ویلي وو چې که په داسې روغټو موادو په بریدونو کې یا په بهرني جرمونو کې څوک دخیل وي، د افغانستان د هغه دفاع نه کوي. خو امریکا هیڅ وخت په دې باندې اکتفا نه کوله او دوی به یوازې غوښتله چې اسامه بن لادن باید امریکا ته وسپارل شي. د دې ډېره غټه فلسفه ده، د دې لپاره پروپوزلو باندې کار وشو خو نتیجه ورنه کړه.
خو بیا هم افغانان وایي چې طالبانو د یو کس په سر ټول هیواد او ټول ولس او د هیواد راتلونکي او حتی نړۍ د خطرونو سره، د نړۍ مسلمانان د خطرونو سره مخ کړل. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
یوازې دا نه چې موږ د جرم دفاع نه کوو، خو د جرم اثبات دا هغه ثابت کېدل دا د هر هیواد حق دی. که یو چا جرم کړی په جرم کې لاس ولري نو هغه باید دا ثابت کړي. یوازې د امریکا ته د اسامه بن لادن یا د بل چا سپارل په داسې یو قضه کې چې هغه ثابت هم نه دا په ډاګه کوي چې هغوی غوښتله چې خپل زور ازموینه وکړي.
خو بیا هم د آیا اوس فکر نه کوي چې یو اشتباه وه او د امریکایان سره باید په یو شکل نه یو شکل یوې معاملې ته تاسو رسیدلی وای؟
نه، اشتباه خو بالکل ځکه نه و چې دا د وطن د خاورې مسأله نه، بلکې د اسلام د ټولو قوانینو مسأله ده. تر اوسه پورې زه په دې قانع نه یم چې دا د مسلمانانو دخوا وسوله او د مسلمانانو دغه برید پلان کړی و. دا یو استخباراتي کار و. دا چې امریکا غرور اخستی و تکبر اخستی و خامخا حمله کوله نو مسؤلیت امریکا ته راځي کیږي.
نو استاد پان، په افغانستان کې د القاعده د مشرانو د شتون او ساتنې په تړاو د طالبانو پر پریکړو کوم عوامل ډیر اغیز درلود هغه وخت او اوس چې بیا هم د کابل په ښار کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو خبر خپور شو او په افغانستان کې د القاعده د شتون په تړاو اندېښنې څرګند شوې؟
اوس چې کوم د امارت موقف دی تر ډېره پورې زه اوس په حکومت کې نه یم، خو هغه موقف دا دی چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه استعمالوي. دا په دنیا کې د مهاجرت لړۍ هر ځای کې شته، په هر ملک کې هر څوک شته ژوند کوي. افغانستان هم یو ملک دی، یو څوک راځي دلته عادي ژوند وکړي.
یعنی بهرني جنگیالي په افغانستان کې شته خو د فعالیت اجازه تاسو نه ورکوي؟
یبم نه خطرناک خلک زه فکر نه کوم چې افغانستان کې دی. اوس خو هغوی ته ساحه ډېره ده، یبه هغوی دي اکثره یا بشیران شوي، داسې څوک م پاتې هم نه وي. که بیا هم په افغانستان کې، ځکه افغانستان داسې دی چې ځینو خلکو ته تابعیت ورکول شوی هغه وخت کې، داسې خلک هم شته چې ودونه یې کړي دي. هغه کله چې افغانستان کې اوسېږي هغه خو حق لري.
نو آیا د القاعده د فعالیتونو په اړه یو پوښتنه زه پوهیږم تاسو په حکومت کې نه یاست خو چې دوی سره ارتباط لري تاسو سره خبرې کوي، آیا د القاعده د فعالیتونو په اړه او د فعالیتونو د عواقب په تړاوي خپل طالب مشران اندېښنه لري؟ آیا په دې اړه کوم ځلې بحث هم دوی پې کړی دی؟
موږ لپاره افغانستان مهم دی، افغانستان خاوره او د افغانستان حکومت باید چاته دا اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال شي. د افغانستان د خاورې څوک داسې فعالیت وکړي چې هغه د بل چا په کورنیو چارو کې لاس وهل وي یا تهدیدات وي، دا افغانستان چاته اجازه نه ورکړي. اما په دنیا کې چې څوک فعالیتونه کوي دا خو افغانستان د دنیا پولیس دی او نه د چا مخه نیولی شي.
طالبانو ولیدل ملا صاحب ضعیف چې د بن لادن د تسلیمۍ په ردولو سره څه پېښ شول، ولې بیا هم په کابل کې د هغه ځایناستي دپاره خوندي ځای جوړ شوی و؟ او که اوس طالبان وایي چې موږ په دې نه وو خبر شوی دلته وو، خو دا هم د منلو وړ نه ده که نه؟
کومه پېښه چې وسوله تر اوسه پورې موږ ته پوره واضح او څرګند نه وه. طالبانو د هغه څخه ناخبري وښودله. دا پوښتنې چې تاسو کوئ باید دا وضاحت طالبان
متضاد اړخونه بېلابېل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زحمات که مردم در 20 سال کشید نه یک روز رو بندم
کشته دادیم، زخمی دادیم، شهید دادیم، باید لمنده میگرفتیم، می قسم نمیشد. چرا قدر ما را بردان فروختن؟
لام پختلی نو اوخ او سلگوی ده دردونو او بیوسی کسی بیان اولی وطن، دنده او مور دادری کلمه لخلی نلویدی وی باور نکو چې په خو ولاړ نظام او د سه روزل شوی امنیتی ځواکونه دي د سه آسان لمن ځلار شي.
ما خودم هیڅ فکر نمی کنم، ما تا حالا را که ما چیش می خود بسته می کنم، ما فکر می کنم که نه افغانستان خراب نشده، افغانستان قطعی خاص افغانستان از بین نرفته.
در پریسا در جوان ملگره ارشد بریتمن سراج کریمی چه اوخکو او شاله ورته د خبرو مجال نه ورکو اتک کال په زنګړو ځواکونه کې دنده لرله. هغه وای په هلمند کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې و چې ناڅاپه د هلمند د جګړې د رهبرۍ لخوا ورته د پښاتک خبر ورکړل شوی چې باید له هلمنده په تعین شوو ساعتونو کې ووځي.
گفتم بیرون شوه در من که اینجا چی شده است، تفاهم شده است، ورق امضا شده است، ما چون چه رقم چطور چنان شده است. بعد از این چی شد برای ما وقت این کده بودن که ما باید اینی تایم به نقه وقت باید برم از اینجا.
لمره بریتمنه پریسا کریمی وی هوایی دگر تا نجده ده مرمه و پا باران که ده پینزل سرزینی ماشون سره ده کورانه لخبرتی اپراته لکابل وطله د تورزو وګده او ستړي سفر نو ورسته خپل کورنۍ یو ته د وټلو خبر ورکړي.
نه څنګه له اقل تماس میګرستي کومه مېر تر دې جديدون نه بینو
جای نگرانی ده اوجه برمایي است که د افغانستان فامیلې ما نه میتونم امروشون سابق قسمه که سابق رفت آمد میکنم بودم در فکرشان بودم نمیتونم مال باشم مقدر نمیتونم برشان برسم.
میرمن کریمی شپاکالا پا زنگل زواکونه که دشپنای عملیات لدل سره در خزو او ماشومان در ساتن او مراقبت پا برخه که کار کرده و اید وکالای پا امریکا که تیر شد خلا هم پا فکری لحاظ دلتنه بلکه ځان د هغو افغان ښځو او نجونو سره یو ځای احساسوي چې هره ورځ د خپلو هیلو جنازې ښخوي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.